سلامونا ستړي مشه د شپې نه بجی دي تاسو مخه کلاس ته راډیو لاره تاسو درې خبرونه چلیږي ساته د عملري د سهار شپه ګوډه مخام تر شپه ګو پرلندو چپونو نه سي وش پنځه وش مترو او د مخام شپه ګن سهار شپه ګو په منځني چپه دو لښ پد نه وس مخه کاوري دل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو چارواکي وايي په پنچیر کې د اوسپنی او سپینو زرو د قانونو د استخراج لپاره د ازبکستان د متخصصانو یوې ډلې د پریانو په ولسوالیو کې سروې کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پرون خبره کړې چې د ازبکستان د متخصصانو ډله د افغانستان د جیالوژي سروې د انجینرانو او د منرالونو د پیژندونکو له ټیم سره پنجشیر ته تللې وه. له نږدې دریو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولې دی، له یو شمېر چینایي او نورو شرکتونو سره یې د قانونو په برخه کې د میلیاردونو ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي او دا په داسې حال کې ده چې حکومت یې هېڅ رسمیت نه لري. له سیلاب ځپلو سره د ایران د بشري مرستې لومړۍ ژوبه افغانستان ته ورسېده. د ایران مهر اژانس د دغه هېواد د سرې میاشتې په وینا خبر ورکړی دی چې دا بشري مرستې له افغانانو سره کړې دي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په بلخ کې وویل چې په الوتکه کې د خوراکي موادو، درملو، خیمو، کمپلو، چپرکټونو او فرشونو یې د پنجشنبې په ورځ مزار شریف ته ورسولی دي. په بغلان، غور او فاریاب کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې سیلونو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه هم خلکو ته رسولی دي. ترینې وکلان محمد علي موهیدی کرمانی د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو. موهیدی کرمانی ته د سه شنبې په ورځ په غونډه کې له درې اتیا حاضرو غړو څخه 55 غړو موافقه رایه ورکړه. د خبرګانو د اوسنۍ 2 کلنې دورې ریاست د دې لپاره مهم ګڼل کېږي چې د ایران مشر 50 کلن علي خامنهي سپینګیری شوی او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري. او د اوکراین لوی څارنوالۍ په دغه هېواد کې د روسیې د بشپړ یرغل لبرید وروسته تر اوسه د 1540 ماشومان د وژلو خبر راڅرګند او زیاته کړې ده چې په تیرو څو باندې تو کورونو کې د جګړې په ترڅ کې 1340 ماشومان ټپیان شوي هم دي. د دې ټپیانو له ډلې پرونی وی څلور کلن نجلۍ له اخیستو ټپونو سوار کړه. د نجلۍ د اپریل په 19مه په اودیسیا کې د روسي ځواکونو د ډزو له امله ټپي شوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف تیره اونۍ دوشنبې ویلي وو چې د جګړې له امله په اوکراین کې 1903 نوي ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړې وه چې د هغه شمېرې د شیدوی مستندې کړې خو ښایي اصلي شمېرې تر دې لوړې وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیت سی آر وایي چې له سختو سیلابونو وروسته افغانستان له بحران سره مخ دی. دغه کمشنر ویلي زرګونه خلک بې کوره شوي او ډېر لا هم د سیلابونو له امله تری تم دي. د بغلان، غور او فاریاب ولایتونو په ګډون یو شمېر ولایتونو په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه راولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل شوی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری نن جمعه د مې 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلی دی چې زرګونه کسان بې کوره شوي او ډېرې لا هم نادرکه دي. یو این ایچ سی آر له خلکو سره د بیړنۍ سرپنا، طبي توکو، خوړو او پاکو اوبو په ګډون د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو وی پی وایي وروستیو سیلابونو د افغانستان په ځپل شویو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال ستونزمن کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون پنجشنبې په خپل اکسپانه لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي چې تر اوسه یې نږدې 40,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنیو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. یو شمېر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي لا هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د میرعلي په نوم د فاریاب یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د غیر دولتي ادارو له لوري د سیلاب ځپلو سره یوازې د کالیو او خوراکي موادو تر کچې مرستې شوي او حکومت لا هیڅ مرسته نه ده کړې. خلکو هر څه له لاسه ورکړي دي. زموږ خلک باید دولت واوري او مرسته وکړي.
کسای کې دراس حکومت اصلا قرار دید.
د بغلان د مرکزی بغلان یو وسیدون کې نصیر احمد ویل سیلاب ځپلې لومړنۍ مرسته ته سخته اړتیا لري.
مرسته اشد ضرورت ده بیخی زیاد ضرورت ده خلق بیخی زیاد تو تکلیف کی دی خوراکی تو کی خیمه پرستن کمپل توشکی دا شر قطن دی خلق سر نشتا فیلم په صحرا کې ژوند کوي یو نیم کوم کنش دولت له خوانه شوی دی هغه هم ورته رسیدلی دی بازو ته باز نه دی رسیدلی
حد سم وکړه چې په بیلا بیل ولایتونو کې د سیلابونو دراوتلو لامل د وخت زیانونو د ورسته او شمیرو پاړه د طالبانو د حکومت پیخو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ویان جانان سایق نظر هم واخلو خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان په شمالي شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سختو اورښتونو او سیلابونو 1540 تنه مړه کړي او تر 80,000 ډیر یې ټپیان کړي دي یاد سازمان په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د زیاتېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه سیلابونه به په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوږې کچه هم ډیره کړي دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره هم د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو سیلابونو او تالندې خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې د اورښتونو شدت به له 15 تر 50 ملي متر پورې وي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ملګرو ملتونو یو شمیر کارپوهان وایي جګړې د خبریالانو په وړاندې امنیتي ګواښونه او د دوی پر وړاندې بندیزونه زرګونو خبریالان دې تړ کړي چې خپل هیوادونه پرېږدي د ملګرو ملتونو د سازمان یو څېړونکي ویلي چې افغان خبریالان او دغه شان د ځینو نورو هیوادونو خبریالان چې کډوالۍ ته یې مخه کړې له خپل هیواده بهر هم له فزیکي آنلاین او حقوقي ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد دی نوموړي د پنځشنبې په ورځ د مې په 23مه د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل چې امریکا د خپلو متحدینو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو طالبان د افغانستان د بې ګناه خلکو ښځو او ماشومانو پر وړاندې د بشري حقوقو سرغړونه ودروي د ښاغلي مقال په وینا د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې افغانستان له یو انساني ویجاړونکي ناورین سره مخ دی مایکل مقال په دې غونډه کې وویل
له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي ښځې په دولتي ادارو کې له کار منع دي موږ پوهیږو چې طالبان په ډېر وحشتناکه توګه مذهبي اقلیتونه او د مطبوعاتو ازادي ځپي
جمهوري غوښتونکی مکال چې د امریکا دی
په بخښنې سره چې موږ غلط راپور تاسو لپاره پلی کړی و اوس به ورشو د خبریالانو ستونزو ته چې دوی په جلا وطنۍ کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي ولې اړ شوي دي چې خپل هیوادونه پرېږدي تفصیل په دې راپور کې اورو
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد دی نوموړي د پنځشنبې په ورځ د مې په 23مه د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل چې امریکا د خپلو متحدینو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو طالبان د افغانستان د بې ګناه خلکو ښځو او ماشومانو پر وړاندې د بشري حقوقو سرغړونه ودروي د ښاغلي مقال په وینا د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې افغانستان له یو انساني ویجاړونکي ناورین سره مخ دی مایکل مقال په دې غونډه کې وویل
له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي ښځې په دولتي ادارو کې له کار منع دي موږ پوهیږو چې طالبان په ډېر وحشتناکه توګه مذهبي اقلیتونه او د مطبوعاتو ازادي ځپي
جمهوري غوښتونکی مکال چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې له سرسختو منتقدینو دی زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو کارپوهان د جلا وطنو خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي د ملګرو ملتونو څیړونکي ایران خان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې چې هلته جګړه دوام لري یا د بیان آزادي هلته محدوده شوې، زرګونه خبریالان د ګواښونو، امنیتي ستونزو او د دوی د کار پر وړاندې محدودیتونو له امله دوی اړ کړي چې خپل هیواد پرېږدي. د نوموړي په وینا د جلاوطنو خبریالانو شمېر مخ په ډېرېدو دی. دغه شان خپلواکي او مهمې رسنۍ هره ورځ له زیاتو محدودیتونو او خنډونو سره مخ کیږي او د نړۍ په ډیموکراتیکو هیوادونو کې استبدادونه ډیریږي. ایرین خان زیاته کړې، هغو خبریالانو چې خپل هیوادونه یې پریښي او کډوالۍ ته یې مخه کړې، له خپل هیواده بهر هم د فزیکي، آنلاین او حقوقي ګواښونو سره مخ دي. جلاوطني افغان خبریالان هم وایي چې د هیواد او کار له پریښودلو وروسته په جلاوطنۍ کې بې برخلیکه ژوند کوي. یو افغان خبریاله چې دا مهال په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، آزادي راډیو ته یې وویل:
تنها مشکلات امنیتی نبود، ما هر روز در افغانستان با محدودیت
لبد مرغه واسه امنیتی ستونزې نه وي. موږ د حکومت او خلکو لخوا له ډیرو محدودیتونو سره مخ وو، ځکه چې د حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه د دې لامل شوي وو چې خلک په آزاده توګه حقایق بیان نشي کړای. د ستونزو د خبریالۍ کار ستونزمن کړ.
تخصصی هم که من داشتم، رشته هم که من خوانده بودم، نمیتونستم که کدام کار دیگه ای را انجام بدم.
بلخوا په جرمنی کې یو افغان خبریال اجمل غفوری ازادي رادیو ته وویل هغه خبریالان چې جلاوطن دي د ژبې له ستونزې سره مخ دي، چې د پټکو په اروپایي هیوادونو کې د یو خبریال په توګه د کار کول ستونزمن کړي.
متاسفانه او تعداد از خبرنگارانو که حالا در تبعید
له بده مرغه جلاوطنی خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. ولوې ستونزې د ژبې ستونزه ده. ډېر وخت نیسي چې یو خبریال دا معیارونه پوره کړي او په بهرنیو رسنیو کې د کار کولو وړتیا پیدا کړي چې هلته نوې ژبه او نوې فضا موجوده وي.
کاملا فضا و ماحول و زبان جدید از برش فعالیت بکنه.
دغه خبریالان له خبریالانو او د خبریالانو له ملاتړ او بنسټونو څخه د داسې پروګرامونو او پلانونو غوښتنه کوي څو په جلاوطنۍ کې خبریالان یو ځل بیا وکولای شي خپلې خبریالۍ ته دوام ورکړي. د افغان خبریالانو د مرکز د ارتباطاتو د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تپل شوی کډوالۍ د افغان خبریالانو ژوند اغیزمن کړی او د هغوی مورال یې کمزوری کړی دی.
خبرنگارانی هم که در تبعید هستند متاسفانه نه تنها لبد مرغه هغه خبریالان چې په جلاوطنۍ کې دي، نه یوازې دا چې خپلې خبریالۍ ته دوام نشي ورکولی، له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي او دې کار د خبریالانو پر ژوند ناوړه اغېز کړی چې ورسره یې مورال کمزوري شوي. موږ هیله من یو چې دا وضعیت تغییر وکړي.
خو بل لور ته په افغانستان کې د امریکا سفارت شارز دافیرې کرن ډیکر د پنځشنبې په ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د افغانستان پر رسنیو فشارونه د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د څه باندې 300 رسنیو فعالیت بند شي. خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اعلان کړی چې په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانې د محدودیتونو، ځورونې او ویرې له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړې شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي او رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه، بلکې د دوی د مالي سرچینو د له منځه تللو له امله تړل شوي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې چې افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي راتګ سره سمون خوري، په دغه هیواد کې د ځینو سیاسي او اقتصادي دلایلو له کبله یو شمېر رسنۍ وتړل شوې او ډېر شمېر خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شول. هغه شمېر خبریالان چې اوس هم په افغانستان کې دي اړ دي د طالبانو دستور عملونه ومني.
د بشري حقونو د څار سازمان ادعا کوي چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې د دوحې په درېمه ناسته کې د بحث لپاره داسې موضوعات غوره کړي چې طالبان په دې ناسته کې ګډون ته وهڅوي. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای د دوهې د دریمې غونډې په اجنډا کې د افغان ښځو د حقوقو مسلې احتمالي څنډې ته کې دوه اندېښمن دي. دغه سازمان د ښځو څنګ مرستیالې هیدربار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه هڅه کوي چې د دوهې په راتلونکي غونډه کې د بحث لپاره داسې موضوعات وټاکي چې طالبان په دې غونډه کې ګډون ته وهڅوي. نوموړی د ملګرو ملتونو دغه چلند نهیلي کوونکی وباله او ویل چې